نه په جشوې احمد چې بریم سلامونه د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه د مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه ملګرو ملتو په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتې دي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه محرومه‌وي. د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبایو وا په وینا راغلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان ښځو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. د طالبان ویان صبیح الله مجاهد پرته لدی چې د مارچ 8مې د ښځو نړیوالې ورځې ته اشاره وکړي په اکسپانه کې لیکلي دي چې د اسلامي قانون او د افغاني ټولنې له کلتور او دودونو سره سم د افغان ښځو اساسي حقونه خوندي شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان ښځو د ژغونو د پیاوړتیا د هغوی د مقاومت مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر رامید کرزي یو ځل بیا د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې نجونې پرېږدي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. حامد کرزي په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي چې افغان میرمنو په ټولو مبارزو کې په ځانګړي ډول د خپلواکۍ په مبارزو کې او د افغان کلتور د ودې په څو کې په هڅو کې د نارینه و ترڅنګ برخه اخیستې ده او خپله ونډه یې د افغانستان په پرمختګ او ابادۍ کې په ښه توګه ترسره کړې ده. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز پکې لګېدلی. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلینسکي نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. ښاغلی زلینسکي دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې پر اوکراین د روسي ځواکونو د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د اوکراین د بیړنیو چارو د ادارو په وینا روسي ځواکونو تېره شپه د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک کې یولستنه ووشل او دیرش نور ټپیان کړل. اوکراینی پوځیانو بیا وویل چې نن سهار وختي د بوګدیخیف په ښار کې د ډرون الوتکو د برید له امله درې تنه ووژل شوي او و نور ټپیان دي. د اوکراینی پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بوګدیخیف ښار دوه توغندي او د ډرون 115 تلويشت حمله وکړه. یو جالب خبر لرو، په سویس کې پولیسو نن وویل چې دوی د دوو غلا شویو سپیو قضیه هواره کړه. د زوریخ پولیس وویل چې دوه سپیان له یو نه 50 کلن سړی څخه زوریخ ته نشتی تیرونه غلا شوی وو. کله چې دغه سپیو سیشتن کور ته راغی غله یا غلو یو لیک ورته پریښی وو چې 1 میلیون سویسی فرانک د دې سپیو د خوشکېدو په بدل کې غواړو. 1 میلیون سویسی فرانک تقریبا 1 میلیون او 1.5 لک امریکایي ډالر کیږي. د سپیو سیشتن پولیسو ته خبر ورکړ. پولیسو د پنځشنبه پر ورځ یو دیرش کلن نارویژی د زوریخ په هوایي ډګر کې د دغو سپیو د غلا په تور ونیو. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې له تحقیقاتو وروسته بیا په پولنډ کې پولیسو یو 8 دیرش کلن کس ونیو. تر دې وروسته هغه دوه سپیان د جمعې پر ورځ پیدا شول. اوس یو غل په پولنډ کې بل په سویس کې په توقیف کې دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. نن د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ ده.
دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي، په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ورکړي. یونیسف بیا په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. بل لور ته یو شمېر افغان ښځینه فعالانې د خپلو حقونو په خاطر په نړیوالو غږ کوي.
د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځو ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
په حق قروجه کې روانې ما وګو په سیمنډي او برامنډي او زیلا زو بل زیلا زو د دې بوډی را تنګی ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان ښځو د هغه محدودیتونه چې د افغان شوزو د هغه محدودیتونه لری کړی چې په خبره دوی له خپل بنسټیزو حقوقو محرومی کړی دي. یونما د خوشتنه نن په یو خبر پانه کې کړی ده. بل خو یو شمېر افغان شوزو وای د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ د دوی حقوقو د تضمینولو لپاره د عدالت خوشتنې لپاره ستر فرصت وبلل شي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا ویلي چې افغان شوزو د خپل ژوند په بیه د خپل حقوقو لپاره مبارزو او اعتراضونو ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه دفتر یونما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول سوي بندیزونه لرې کړي. یونما د شنبه په ورځ د مارچ په 8 د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یونما د دغه ادارې د مشر روزا اوتنبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوقلاده ننګونو سره مخ او په کوی دوی لدی ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې یونما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېر په بیلابیلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نورې بیا پرې د لګول سویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې په چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان د نن او بهر یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترزان وایي په هر ډول شرایطو کې به خپل مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشتې د مترزو ښځو د ډلې یوې غړې لیمې امیری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. او مترزې ښځې هغه ښځې چې دوی واقعا په دغه سختو شرایطو کې چې د دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دي، دغه معترضې ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ معترضې ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو او موږ به خپل غږ تر نړیوالو پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که څه هم په افغانستان کې د ننه معترضو میرمنو پرته له دې چې په واټونو راووزي په بیلابیلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی او دغه راز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بیلابیلې ناستې ترسره کړې دي. په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې او د معترضو ښځو ډلې بلې غړې روقیه سایی هم د مارچ په 8 ازادي راډیو ته وویل
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از روز تجلیل میشه که
د مارچ 8 داسې وخت ده چې افغان ښځې په بدتره حالت کې ژوند کوي او هیواد یې افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هره ښځه د اعتراض غږ پورته کړي له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کیږي. له نړیوالو مو غوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په 8 په خپل ویبپاڼه خپور کړی بیان کې ویلي چې افغان ښځو لستر ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخبور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تضمین ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې هیواد لبیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
یونما له طالبانو غوښتي دي چې پر افغان ښځو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. بل لورته د ملګرو ملتونو علمي، فرهنګي او تعلیمي سازمان یا یونسکو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیزونه پای ته ورسوي. یونسکو د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د نجونو د زده کړو حق د بحث او مذاکرې وړ نه دی. تفصیل په دې راپور کې
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو د شنبه په ورځ د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نجونو د زده کړې حق د مذاکرې وړ نه ده او افغانستان یوازینی هیواد دی چې په کې له 12 کلنۍ پورته نجونې له زده کړو محرومې دي. دا سازمان زیاتوي چې اوس مهال شاوخوا 1.5 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه قصدن محرومې شوې دي او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو د محرومو نجونو شمیر به له 4 میلیونو زیات شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د زده کړې تمیدای نشي صندوق د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې بنسټ د اجرایوي مشرې یاسمین شریف له قوله لیکلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ظالمانه او ویجاړوونکی دی او باید پای ته ورسیږي. نوموړي ویلي زده کړې کولی شي د افغان ځوانانو ترمنځ هیله ژوندۍ وساتي، هغوی ته د ودې او پرمختګ فرصت ورکړي تر څو بلاخره خپل هیواد ته ګټور ثابت شي. طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي، په داسې حال کې چې 1,216 ورځې د دې بندیز له پلي کېدو تیریږي. یو شمیر محرومې زده کوونکې، ښوونکي او د زده کړو فعالان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي. کوبرا او زهرا چې له زده کړو محرومې شوې نجونې دي وایي:
نو نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده او له طالبانو څخه هیله لرم چې د دغې ورځې په مناسبت زموږ لپاره ښوونځي پرانیزي. وقفه یم د خپل راتلونکي په اړه، ځکه دغه درې نیمو کلونو کې هیڅ درک ونه لګېدو چې زموږ پر مخ به ښوونځي خلاص شي او که نه شي به خلاص. نو ډېره خفه یم.
موږ د باکیفیته او برابر زده کړې غوښتونکي یو. زده کړه زموږ حق دی او باید داسې شرایط برابر سي چې ټول نجونې ښوونځیو ته لاسرسی ولري تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
ګلرخ ارمال چې د نجونو د ښوونځي یوه ښوونکې ده وایي:
په دې ورځ کې امارت اسلامي حکومت او جهانیان نه موږ غوښتنه دا ده چې زموږ مکتبونه او پوهنتونونه بېرته راخلاص کړي تر څو موږ کولای وسو چې بېرته خپل درسونو ته او هیلو ته ادامه ورکړو.
فضل هادي وزین د زده کړو فعال وایي:
اولنی پوښتنه دا ده چې افغانستان کې د ښځو نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې او د پوهنتونونو دروازې باید پرانستل شي او د افغانستان ښځې پرېښودل شي چې هغوی د خپل انساني، اسلامي او ملي حق نه په استفادې سره درس وایي، تعلیم وکړي.
که څه هم طالبان تل ټینګار کوي چې د ښځو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي، خو نه یوازې دا چې د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې، بلکې هغوی یې له ډېرو دولتي ادارو، ټولنیزو، سیاسي، کلتوري فعالیتونو او تفریحي ځایونو څخه له تګ هم منع کړي دي. که څه هم ګڼ نړیوال سازمانونه په پرله پسې توګه له طالبانو غواړي چې د نجونو د زده کړو دروازې بېرته پرانیزي، خو تر اوسه د طالبانو دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
په راپور کې مو د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د علمي، فرهنګي او تعلیمي سازمان په وینا واورېدل چې له طالبانو یې غوښتي دي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیزونه دې پای ته ورسوي. یونسکو دا غوښتنه د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د مارچ د 8 په مناسبت د یو شمېر افغان ښځو څرګندونه لرو.
تام د مارچ د ټول ښځو ته، د افغانستان ښځو ته، د بیرون د افغانستان ښځو ته ټولو ته مبارک وي زما په شمول باندې. ولې بدبختانه چې په افغانستان کې ښځو ته دومره امنیت نه ورکول کېږي. افغانستان کې چې کومه ښځه جلی پیدا کېږي، نو هغه کورنۍ باندې هغه د غم ورځ وي. ښځه یوه نری جوړي وي، ښځه ده چې یوه مور ده، ښځه ده یوه خور ده، ښځه یوه میرمن ده، ښځه یوه لور ده. ښځه ډېر امنیت لري، ولې بدبخت نه افغانستان کې ښځې خصوصا په کورنیو کې هیڅ امنیت نه ورکول کېږي.
سلامونه، تمنا یم له وردګو نه. د مارچ د 8 یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت به دومره ووایم چې دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي، په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري. او زما لویه غوښتنه هم همدا ده چې ښځو ته حق ورکړل شي، تعلیم وکړي، د کار ازادي ولري، د خپل ژوند مهم تصمیمونه خپله ونیسي، یا د اقل په دې تصمیمونو کې یوه ونډه ولري.
نوم حمیدہ دا گرے کسی دن کی خیوے ولزوالی سبا کو منگا دا ناری والا ورس نہ پی جن دا خوز ورس نہ پی جن دل تے چنے ہی بس وضعیت خراب ہے. دل تا مشت مکتب نہ چو بس چا در سن ویلی اگ بند شوی دینا بس خاطر نظام کے خو ورس تا کہ دا وس دا دا منگا نہ پی جن ورس چناڑی والے ورس کم ورس باندا کم ورس باند نہیں نچھے وہ پی جنو وضعیت خراب دے لار سارے خپل پر تلاش کے دے خپل پر کوشش کے دے چیز ماں خان تھا یا ماس پخین تھا مثال یا سار تھا یا قبر روزی پیدا کما
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکران جمهور رئیس ولودمیر زلنسکی د روسیې د وروستیو وژونکو بریدونکو په غبرګون کې ویلي چې روسیې خپلې پوځي او سیاسي موخې ته موخې نه دي بدلې کړې او لا هم د اوکران د زیربناو پر نقشه کولو ته دوام ورکوي. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو په وړاندې لا سخت اقدامات وکړي او پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. جزئیات ته اجمل اند پر راپور کې
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې وروستي وژونکي هوایي بریدونه دا ښیي چې د مسکو د جګړې موخې لا هم هماغسې دي او بدلې شوې نه دي. هغه د نوو بندیزونو غوښتنه کوي. زلنسکی د مارچ په اتمه په ټلګرام لیکلي دا ډول بریدونه څرګندوي چې روسیې خپلې موخې نه دي بدلې کړې. له دې امله د ژوند ژغورنې لپاره د هر ممکن اقدام دوام، زموږ د هوایي دفاع پیاوړتیا او پر روسیې د بندیزونو زیاتوالی ډیر اړین دي. د ځایي چارواکو په وینا د روسیې هوایي بریدونو چې د شپې په اوږدو کې د اوکراین ختیځې سیمې ډونیتسک یې هدف و لږ تر لږه 40 کسان وشلي. په دې ډله کې په دوبرو پیلیا ښار کې 11 مړي ثبت شوي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې وشول چې روسیې د اوکراین په بېلابېلو سیمو کې د انرژۍ او ګازو پر زیربناوو لوی توغندیز او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه پیل کړل. د اوکراین د انرژۍ پر زیربناوو د دغه برید وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په اوومه وویل چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي. د روسیې لخوا پر اوکراین دا یرغل اوس خپل څلورم کال ته رسېدلی. دا برید چې د 2022 کال له بشپړ یرغل راهیسې د اوکراین د انرژۍ پر زیربناوو دیرشم برید بلل کیږي، د روسیې د یوې پراخې ستراتیژۍ برخه ده چې د اوکراین اساسي د انرژۍ تاسیسات په نښه کوي. تیرو دوو اونیو کې د روسیې بریدونو د اودیسا سیمې د انرژۍ مرکزونه په پرله پسې توګه ځپلي. که څه هم مسکو تل دا خبرونه رد کړي چې ملکي زیربناوې یې په نښه کړي، خو اوکراین او نړیوالو سازمانونو دا بریدونه د جګړې جنایتونه بللي او ویلي دي چې روغتونونه، ښوونځي، د انرژۍ تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه په ټول هیواد کې په قصدي توګه په نښه شوي. زلنسکي له خپلو متحدینو غوښتي چې پر روسیې فشار راوړي څو جګړه ختمه کړي او د هوایي او سمندري اوربند لومړنی ګام واخلي. دا څرګندونې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ناندرو له تبادلې وروسته شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د مارچ د اتمې د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت وړاندې نور مطالب هم لرو، خو لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې مطالب لرل، خو اوس د افغانستان د وچکالۍ په اړه یو مطلب. د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څیړنیز راپور کې ویل شوي دي چې په 2015 او 2016 کال کې به په افغانستان کې د ورشت کچه له عادي حالت څخه کمه وي، چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغېزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی، د 2016 کال له اکتوبر د کال ترجون میاشتو د روان کال ترجون میاشتو د باراني موسم ارزونه کوي. په دې اړه راپور لرو.
نو په چې دی ورس په ورس پر کمیدو دي، برمه مخ په شوار روان دي او اړیو به کم دي، او کچيري دا غره کم وچکالي و کېدای شي دا غزمج کښ پر نیمایي ودرېږي. او
د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ یو بزګر احمد شادي وایي په هلمند ولایت کې د پنبې په کرکیله بوخت دی، خو د اوبو کمښت له سختو ستونزو سره مخ کړی او په ډېرې سختۍ کولای شي خپلې کروندې خړوبې کړي. احمد شاه ازادي راډیو ته وویل
پخوا به مچ مشکل کالی کرلې، نو په دغه اوبو چې دا اوس موږ پیلن لرو، په دې اوبو به موږ 40 جریبه کالی کرلی سولې اوس یا پنبه. اوس موږ په دغه مځکه باندې چې د خدای فضل دی څه بارانونه هم وسوله، 10 جریبه کرلی سو اوبه کمې دي. او که چیرې دا غره کم وچکالي وه، کښت پر نیمایي ودرېږي او حاصل یې کم شي، نو حالات به ترینګلې شي. مخکې کلو کې به کجکۍ اوبه به ډېرې وي، هغه نه تمامېدلی اس. اوس یو کال کله باران ونه سي هلته بس کجکۍ ختم شي، خلاص شي، اوبه یې وچ شي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو خاپیری چې په مالدارۍ بوخته ده هم ورته ستونزه بیانوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مو ګم خواته نشته دی ټول شی کویان وچ شوي دي خراب دي کویان او دا ماشومان راته داسې جاړي مالونه دي او دا اوبه هیڅ نشم تللی او څه وکړم کور کې کښېنم که اوبه راوړم کوم ځای نه لاړه شم په حق روژه کې روان یم اوبو پسې منډې او بړه منډې یو ځای له ځه او بل ځای له ځه د دې اوبو ډېره تنګي ده او چې اوبه نږدې وی خوا کې مکویان وی ښه به وی ماشومان به م ځان سره بولې هلته به م کار راوړلی اوس څوک کوم ځای له لاړ شو ټول مالونه اوبه تږي دي د تندې نه مړه شو راته او اوبه نشته دی په اوبو پسې ړاندې شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څېړنیز راپور کې چې د مارچ په اوومه یې خپور کړی ویلي چې د 2024 تر 2025 کلونو کې به په افغانستان کې د ورښت کچه له عادي حالت څخه کمه وي چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغېزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي او د پرمختللي معلوماتو او وسایلو څخه په استفادې ورته د ځوابي پلان ملاتړ کوي. راپور ټینګار کوي چې د ورښت کچې او اقلیمي بدلونونو منظمه څارنه حیاتي ده تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم شي او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته باید جدي پاملرنه او له بزګرانو او مالدارانو سره لازم ملاتړ وشي. د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
چې یو خو د اوبو د سطحي اوبو کنټرول او ذخیره لپاره باید بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، دا یو بحث دی. بل بحث د اوبو استفاده هغه مؤثریت دی چې افغانستان کې ډېر ټیټ دی، هغه مؤثریت باید لوړ شي. زمونږ کرهنه او زمونږ اوبو لګولو طریقه باید میکانیزه شي. اوس چې مونږ او تاسو کوم اوبو لګول او زراعت لرو دا ډېر قدیمي او ډېر غیر مؤثره دی، 83% اوبو ضایع کوي.
یونیسف د اکشن بی په ورځ د مارچ په 2 په خپل راپور کې ویلي و چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونه په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او له امله یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نه امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
د مارچ اتمه څنګه د شوزو نړیوال ورځ وټاکل شو. د ملګرو ملتو د شوزو ادارې په تیرې سبان دی وی پیړی کې د شوزو د نړیوالې ورځې د بدلونونو لاندې تاریخ پور کړی دی. د دې تاریخ لمخې د شوزو لومړی نړیوال ورځ د 1909 کال د فبروري په 28 په متحد ایالاتونو کې ولمانځل شو. د هغه وخت سوسیالیست ګوند دا ورځ د 1908 کال د نیویارک د احتساب کوونکو ښځینه کارګرانو د درناوي لپاره وقف کړه. په 1910 کال کې سوسیالیست نړیوال ګوند د ډنمارک په کوپنهاګن کې په یوه غونډه کې د ښځو نړیواله ورځ تأسیس کړه. د کوپنهاګن کانفرنس په پایله کې د اتریش، ډنمارک، جرمني او سویس هیوادونو په 1911 کال کې د مارچ 19 د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځله. خو د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ښځو نړیواله ورځ هم د جګړې پر ضد د اعتراض لپاره یو پلیټ فارم شو. د سولیز غورځنګ په جریان کې روسي ښځو د فبروري په لومړۍ یکشنبه د ښځو ورځ ولمانځله. اما ملګرو ملتو په 1950 کال کې د مارچ په 8 د ښځو د نړیوالې ورځې لمانځل پیل کړل. د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې څلورو کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې بندې دي. ښځې له خپلو حقوقو بې برخې په شاقه کارونو بوختې او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه راپور لرو.
په ننګرهار کې بې سرپرسته او بې وسه میرمنې بایي غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپلو حقوقو خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. خزی وای په تیر شل کلن جمهوریت کې د خزو د ژوند د خوالی د اقتصادي ستونزو هواری او دوی ته د خپل حقوق ورکړ په نوم پریمانه مرستې اعلان شوی خو دوی ته نه دی رسیدلی. د ننګرهار د ویلری پرتی سیم وسیدونکې پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې خو متاسفانه چې زمونږ د عاجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. نه دا د چا کوم لاسرسی کړی دی. مونږ هم هغه شان د پشاخه کارونو کې په درنو کارونو کې د خامۍ او د بزرۍ په کارونو کې په دغه چې مونږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورتر غاړې ده. وایي
دا ماشومان مې درې ماشومان مې خاون مې مړ دي. چاره لکه خیر خرابات را کړل دا کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنو نور او نور مې الله شته نور دغه مې نشته دي.
د جلال آباد ښار وسیدونکې پرخې ازادي راډیو ته وویل تیرو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټي وټي سړی اخستې دي او اوس مهال له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
د موږ په څنګ کې د غریب او بیوسو میرمن ژوند ډیر بد تیریږي. کمخې په تیرو حکومت کې بیوسو خلکو ته سي حکومت له لوري معاشات ورکېدل په کال کې هغه زیات او اوس ډیر زیات رقم سوی دي. کوم اطمینان ته مخکې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیاتې کمې ورکولې اوس تر 40,000 پورې رسولې.
پر خوایې له نږدې څلورو کلونو څخه هغه په زرګونو ښځې چې په خوایې په دفترونو کې دندې ترسره کولې او په معاشونو خپلې اړتیاوې پوره کولې بېروزګاره شوي او دې کار یې په ورځني ژوند بد سیوری غوړولی دی. هغې راته وویل د بېروزګارۍ او غربت زیاتوالی ترڅنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخستې او ژوند ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لشپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا یې که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پخوایي ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یوه اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ اتمې په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بېلابېلې ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
دروژی رنگونه
زه نجیب یم د کابل ښار اوسیدونکی. پخوا به روژه تقریبا متفاوته وه د سه کال سره ځکه چې پخوا اقتصادي وضعیت د خلکو ښه و، در سرخوانونه رنګین و، مطلب له هر څه ډک. د اوس لپاره اقتصادي وضعیت خراب دی، خلک ناچاره دي، ستونزې لري او نشي کولی د خپل د اړتیا وړ شیان په خپل وخت سره ترلاسه کړي.
دروژی رنگونه
زله کابل سره خبرې کوم. اوس فلحال بدبختانه چې د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې دي، کاروبار نشته او خلک اړ دي دلته کابل کې تر ډېره ټول پر سرکو باندې د روژه ماتي پر وخت ناست وي او نشي کولی څه مثال یو مړی ډوډۍ د خپل افطاري روژه ماتي یا د خوړلو لپاره پیدا کړي.
دروژی رنگونه
نه به جواب دیشت خیش وی لند خبر نه. ملګرو ملتو په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتې دي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه محروموي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړې استازي او د یوناما د مشر روزا او تنبایو په وینا راغلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان ښځو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. ملګرو ملتو په دې بیان کې پر ټولو هیوادونو ژغ کړی چې د افغان ښځو د ژغونو د پیاوړتیا، د هغوی د مقاومت، مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه پورته کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونې پریږدي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. حامد کرزي په خپل فیسبوک کې په یو بیان کې لیکلي دي چې افغان میرمنو په ټولو مبارزو کې په ځانګړي ډول د خپلواکۍ په مبارزو کې او د افغان کلتور د ودې په هڅو کې د نارینه وو ترڅنګ برخه اخیستې ده او خپل ونډه یې د افغانستان په پرمختګ او ابادۍ کې په ښه توګه ترسره کړې ده. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز پکې لګېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. ولودیمیر زلنسکي دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې پر اوکراین د روسي ځواکونو د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د اوکران د بیرنیو چارو د ادارو په وینا روسي ځواکونو تیر شپه د اوکران په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې یو لستنو وشل او ډیر شنور ټپیان کړل. اوکراینی پوځیانو بیا وویل چې نن سهار وختي د بوګدخیف په ښار کې د ډرون الوتکو د برید له امله درې تنه وژل شوي او و نور ټپیان دي.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تیاره تا کشکیگی نومی او رکیگی نشانی او رکیگی نو ده خزو نزی مختنال منزی مخت ده خپل حقوق را کی مثلا ده دن ده حق ده لوست حق ده غرگو چه تولو حق ده پچوله نکه ده ترگنده دو حق ده زموک حق ده
ده یوی میرمنی غرگ موابری ده چه ویلی ده طالبان حکومت ده دوی اغا لمرنی حقونه ار نخیستی. اتم ده مارچ چه ده خزو نریوال ورز ده هغه خو هسه هم نورتل منزی. ګانشمیر افغان خځې خپل ټول حقونه چې د خځو د ورځې منځل هم پکې راځي غواړي.
هغه ورځ چې تم نور ورتل منځله او خپل هم خپل ځان لپاره تشکیلول کم بوت احساس شته ورځي چې موږ همکار کړی خځې یو په دې برخه کې فعال او زحمت مو وایستلی ده. تاسو په دې ښه پوهېږئ حتی زړه کې د انسان یو رقم نا امیدي له منځه راځي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر منرتونکو اتم دې مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. په دې ورځ ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړ او دا یې ثابت کړه چې د دوی په حقونو باندې څوک سترګې نشي پټولی. سکال بیا هم په ټوله نړۍ کې دا ورځ په داسې وخت کې نمانځل کېږي چې افغان میرمنې له خپلو ټولو لومړنیو او بشري حقونو څخه بې برخې دي. ګڼ شمېر ښځې وایي دا چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په یو شمېر کورنیو کې هم له دوی سره مناسب چلند نه کېږي. د ضرورت وړ سره چې په کار وي د کورنۍ نارینه یې نه ورته اخلي. د ښځو د ورځې نمانځل خو لرې خبره ده. دوی وایي له درې کلونو څخه ډېره موده شوه چې له زده کړې او دندو څخه راګرځول شوي دي. دې موضوع په رواني ستونزو اخته کړي. کله چې د ښځو اړوند د مناسبتي ورځو په هکله اوري، ځانونه ډېر یوازې او بې وسه احساسوي، ځکه نه یې خپله د ځان لپاره نمانځلی شي او نه یې هم کورنۍ ورته تجلیلوي. د کابل اوسیدونکي ولوله وایي چې مخکې به یې د ښځو د ورځې لپاره یوه میاشت مخکې چمتووالی نیوه، خو اوس دا درې کاله کېږي چې د یوې وړکۍ ډالۍ مالي توان هم نه لري چې خپلې مور ته یې واخلي.
په تیر حکومت کې که شرایط امنیتي هم نه وو او داخلي مشکلات سخته زیاتو، مګر د افغانستان ښځو د دې توانایي درلودله چې هغه کوم فرصتونه چې ورته برابر وو کولی شو له هغه فرصتونو څخه استفاده وکوي. که څوک معلم وو یا هم څوک ډاکټر وو، انجینیر وو، وغیره، په مختلفو برخو کې کار کوه، کولی شو دغه یوه ورځ د ځان لپاره ولمانځي، یا هم د خپل کورنۍ لپاره د میرمنې په نوم باندې یوه ورځ ولمانځي، او هغه ستومانۍ د هغه یوه ورځ کې له زړه وباسي، یوه ښه ورځ جوړه کړي، او د خپل کورنۍ تر څنګ، بخصوص د خپل مور خورو تر څنګ دغه ورځ په ډېره ښه توګه ولمانځي، یو بل ته به یې ډالۍ اخیستلې او یو بل ته به یې مبارکي ورکوله د دې. مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي، محدودیتونه زښته زیات دي، ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي یا هم خپل ځان د نورو له احتیاجه وباسي. حتی د دغې ورځې د لمانځلې حسرت یې هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي کولی خپل ځان لپاره، یا د خپل مور لپاره، یا د خپل خور لپاره، یا حتی یو ساده او ډېر ارزان بیه د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي، او هغه یې په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي. ځکه چې اوس د افغانستان په هر کور کې ښځې له ډېرو ناخوالو، له ډېرو خفګان سره مخامخ دي، او دغه ورځ نسي لمانځلی، یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر شوي دي د حکومت له خوا نه، او هغه د دوی اندکې او وړې خوشحالۍ هم ترې اخیستې دي، دوی هغه خپل واړه فرصتونه هم له لاسه ورکړي دي، واړه خوشحالیان هم له لاسه ورکړي دي. حتی نسي کولی ښه ورځ، یعنی اوس نه لري چې د ښځو د ورځې په نوم باندې یو بل ته مبارکي ورکړي. یعنی واقعا د تاسف ځای ده چې افغانستان ښځې د فرصت نه لري چې له خپل وړو خوشحالۍ نه لمانځنه وکړي، خوشحاله او آرامه شېبې ولمانځي.
سونیا صدیقی چې د جمهوریت د سقوط پر وخت د پوهنتون په دوهم ټولګي کې وایي، په کورنۍ، پوهنتون او دفتر کې باید د ښځو ورځ په شاندار مراسمو دوی ته لمانځل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي، دا یې ډېره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې، هم په رسنیو کې، تلویزیونونو کې، ټولو ځای کې لمانځنه کېدله، جشن بنیول کېدی، تبریکي به ورکوله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په دې شکله جوړېدله، په دې به خبرې او اترې کېدلې. نجونو خاصة مثلا میرمنو یا نجونو کېناستل، په دې اړه یې خبرې کولې، یا هم ټول خپل مبان کې راټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی و یا هم بیرونی فعالیتونه درلودل، دوی ټولې خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې، او په دا رقم باندې هغه یا ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بله، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي. د ښځو ورځ په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي. اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوې دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړې دي، یا هم په کور ناستې دي. نظر په شرایطو باندې هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنې په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي، او هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې، خپل په مشکلاتو کې بوخت دي، هغوی اکثره نشي کولی چې دا ورځ لمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنی ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ښودل دي او د زړه نه درناوی کول.
نن ورځ افغان میرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلی هغه زاړه سوي دي، خوراک، پوښاک، هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خو وي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. سیمې سبا ورځ هم ژوند ختم وي، هم فرصت ونه اوسي او هم موږ نه یو پوه شوي د ژوند څنګه تیر شو.
بله، له ځانه راته ووایه پیاد کېږي چې اول ځل اتم د مارچ چیرته ولمانځل سه، چیرې دې ګډون وکړه، څه تحفه چا درکړه؟
لومړی ځل وه چې دا جشن موږ داسې ولمانځه چې څو فعاله ښځې او نجونې یو ځای شوي وو، هغه کسان چې فعاله برخه یې درلودله، خپرونه مو درلودله، لاړو خپرونه کې مو ګډون وکړ. هلته هغه کسانو چې مخکې هم ښځو لپاره کار کړی و او خپرونه یې درلودلې، فعاله ښځې ولې، هغوی سره کښېناستلو، خپرونه مو درلوده، خپلې جالبې خبرې، هغه پلانونه د آینده لپاره مخکې خاطرې د ټول به یادولې کړه. او بل چې د دې یعنی تحفه تاسو پوهېږي دا ارزښت نه لري چې څومره قیمت ولري، او مګر دا چې یو څوک تاته اخلي او دومره احترام تاته کوي، همدا د ډېر یو غټ ارزښت لري. د مادي نه معنوي ارزښت کاملا زیات دی.
بله، خپله د چا ته په اتم د مارچ کې سوغات اخیستی کوم وخت؟
نظر په اوسني شرایطو که وایم، یعنی اکثرا بیرون کې خو مې نه دی اخیستی، خو خپل مورجانې ته مې نو ډالۍ اخیستې ده، مبارکي مې ورکړې ده، او انشاءالله چې وکولی شو وروسته د دې ورته په سمه توګه ولمانځو او وکولی شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري. باوجود د دې چې تبریکی ټولو ته ورکول کېږي، خو مګر مور جانې ته په یعنې خاصه توګه لمانځلې مو ده، ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړې ده. انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه ښه لمانځنو.
ارزښت باندې راته خبرې وکړه، که څه هم د تاسو په خبرو کې څه نا څه روښانه سوله، اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمانځل کېږي، تاسو په شخصي نظر څومره دا اهمیت لري؟
د روزنې ژوند کې چې یو نفر درته ارزښت درلوده، اهمیت یې درکړه، ستا خبرو ته، ستا کردار ته، ستا روابطو ته، هغه څه چې تا ضرورت درلودل په وخت باندې تاسو ته ورسېدل، نو دا خپله یو نوی ارزښت ده. او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، او ته بیا غو نه کولی چې ستا لمانځي یا هم حتی یو څوک درته تبریکي هم درنه کړي، نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري، ځان ته یو رقم کمبوټي احساس شاته ورځي چې موږ همکار کړی، ښځې یو، په دې برخه کې فعاله وو، زحمت مو ایستلی ده، یا حتی که بیرون فعاله ونه اوسې، حتی د کورنۍ کې چې اوسې، دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده. او چېرته ونه لمانځل شي، نو تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمانځته راځي.
د پغمان د اوسیدونکو میرمن مینې په نظر، د طالبانو حکومت د دوی هغه لومړني اساسي حقونه چې زده کړه او کار د ورکړي، دوی ته د ښځو ورځ نن مانځي، خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینه وو ګټې ته مجبوریږي، هغه هم چې د کورنۍ سړی هم بې دندې وي، نور له زغم نه وتلې خبره ده.
د ښځو په نوم یوه ورځ ده چې هغه هم لمانځل کېږي، طبعا هغه هم تاثیر لري، نو روحي فشارونو سره مخامخ دي، چې وایي چې دغه هم څور اضافه ده، دغه ورځ چې نن لمانځلې او یا نه خبرېدل یا هغه خپل حقوق یې نه ترلاسه کول، چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري.
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شانداره مراسمو سره لمانځل کېږي. په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل، میرمنې ډوډۍ نه لري، میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري، په دې خبرې وکړئ چې وضعیت څه رقم ده اوس په افغانستان کې؟
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي، تیارې ته کشېږي، نوم یې ورکېږي، نشان یې ورکېږي. یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفېږي، دا به هم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي. په عام اصطلاح بس آفرین دی د افغان ښځو په جیګر باندې شي، چې دلته شپې ورځې سبا کوي، شپې ورځې تېروي، اقتصادي ستونزې، رواني ستونزې، کورنۍ ستونزې، دا ټول زغمي، دا ټول مني. خو خدای دې وکړي چې حداقل په خپل کور کې ورسره کار او یو شي، مثلا خپل خاوند یې، خپل ورور یې، پلار یې، حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي، هغه به لا کوي. نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي، مثلا دا اوس حکومت نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسېږي. په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي، یا د ده دندو حقوقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې دپاره. نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په دا خپل کور کې د خپلو میرمنو سره لورو سره میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي، هغه به هم بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي، ورځ یې مثلا تجلیل شي. هغه خو نور الله نور دی، خو که هغه هم نه کوي لطفا لطفا حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي، هغه هم یو څه ښه ده، یعنی ګزاره وار ده.
بله، که څه هم په جمهوریت کې هم افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې، خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و، د ښځو نړیواله ورځ ورته نمانځل کېدله. لغه وخت نه کیسې راته وکړه، تاسو ته د ښځو ورځ څه رقم نمانځل کېدله؟
تېر حکومت کې مثلا جمهوریت کې یوه لاسته راوړنه همدا د ښځو ازادي وه، د ښځو حقوق و. نو هغه وخت ما خپله هم دنده درلوده، په ډېر شاندار مراسم و، په ډېر درنښت و. مثلا زموږ د کار په محل کې، کار په ځای کې، حداقل مثلا ګل چې دی د ښځې دپاره، مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده، موږ ته به ګلان راکول کېدل. مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا د خپل ورځ ورته ور په یاد شي، او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس ولري، یعنی تجلیل کېده. که هغه مثلا په هر سویه دفترونه و، که مثلا ښوونځی وي، که مثلا د رسنیو دفترونه و، موسې وي، هر ځای مثلا په دغه نامه یو شی و، یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې د هغه یاد ادارې لخوا کېده. یعنی شخصا ما خپله به ډېر ښه یو احساس درلوده، ځکه موږ همکاران به ټول په هغه ورځ راټول وو، زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه. البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه، خو په هغه ورځ یعنی خاص، ځکه دا ورځ به خاص د میرمنو ورځ وه. نو تا به مثلا ګلان ورکول، یو تحفه ورکول، یو درنښت کول، یو کیک، یعنی ډېر ښه احساس به و، ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي، لذت وړي دغه نه چې یو څوک تاته مثلا درنښت کوي، یو څوک تاته په ښه سترګه ګوري.
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ ونه نمانځل سوله، نور لکه څنګه چې په کار وه، که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې، بیا دوام کالو درېیم کالو دا ده ورو ورو نورم وخت تېرېږي. دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کېږي؟
په هغه ورځ باندې طالبان راتلل، موږ په خپلو دندو کې و، په خپلو مثلا کارځایونو کې و. موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پېښه شوې ده، خو بس نو یوه ورځ وه، توره ورځ یې بولې، هر څه یې چې بولې، یعنی موږ لیدلې چې څه رقم موږ د خپل کار ځای نه په منډو منډو کورونه ته ځان رساوه، او وروسته مثلا کومې چې ده تورې تیارې چې راغلې خو راغلې. دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي، ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول، دندې ترې واخیستل شوې، د لوست حق ترې واخیستل شو، دغه ورځ خو ترې واخیستل شو شو. یعنی هغه مثلا تعلیم چې لږ فرض دی، هغه هم چې ترې واخیستل شو، دغه خو یې بس یوه څنډه ده. نو د ښځو ورځ موږ ته نه لمانځي، موږ ته د خپل حقوق راکوي، مثلا د دندې حق، د لوست حق، د غږ اوچتولو حق، د په ټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی. بس د ورځ لمانځل نه موږ تېر، خلاص موږ ته د خپل هغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي، موږ ته د هغه حقونه راکړي. صحیح ده.
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنیو باندې څه رقم اثر کوي؟ یعنی دوی هم په خپلو کورونو کې څومره میرمنې له پامه غورځوي، ورځې ورته نه لمانځي، نور لومړني ضرورتیا نه پوره کوي، ځکه بیرون ویني چې حکومت د میرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی.
ډېر تاثیرونه تابن، یعنی ډېر. زه خپله کورنۍ کې بعض وخت مثلا زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي، نو زه خپله کله کله وایم ولې موږ نه وایو، تاسو دولت تاسو نه پرېږدي، واشي دولت ته ووایي، نو موږ هم څه کړو؟ یعنی دا وګورئ که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي، یعنی ستا غږ په لوړو غرخانو نه اورېدل کېږي، نو زه ستا غږ څه واورم؟ د دې مطلب یعنی همدغه شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري، نو تاوان مثلا دغه چې په یوه لوړه سطح ستا غږ نه اورېدل کېږي، دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده، که نه چې په لوړه سطح دې څوک غږ نه اوري، نو په ټیټه به یې څوک څه واوري. دغه ډېر مثلا تاثیرات په کورنیو، په هغه کورنۍ رفتارونو، په کړنو درلودلی دی. ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي، په خپلو کورونو کې هم حداقل ورسره سمه رویه نه کېږي، ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي، یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده، او ښځه د کور ده، او ښځه د کور ده، او ښځه د خدمت ده. تا باندې چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون دې هم غږ نه اورېدل کېږي، نو هغه مېرمنې به او یا په روحي ستونزو په روحي او رواني مشکلاتو سره تابان چې مخامخ کېږي او ډېرې همدغسې شوې هم دي.
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي که درې ښځې دي، دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي، ولو که په ډېرو مصارفو نه وي، لږ خپل ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي.
دغه ډېره ښه خبره ده او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که نارینه زموږ غږ نه اوري، تابان نارینه چې دي لوړې سطحې شروع تر د خپل کورنۍ پورې، که خاوند دی که ورور دی که پلار دی، نارینه نارینه دي. نو تر هغه چې ښځې د یو بل سره مثلا ښځه د ښځې غږ وانه اوري، ښځه د ښځې لاس ونه نیسي، ښځه ښځې ته احترام ونه کړي، هیڅوک به یې ونه کړي. نو دغه ډېره ښه خبره ده چې مثلا که په کور کې دوه ښځې دي، دوه ښځې دې راوچتې شي، په یو بل ته د احترام وکړي، یو بل سره مینه وکړي، یو بل سره دغه یعنی تحفه په شریعت کې په اسلام کې هم راغلی ده چې تحفه مینه ډېروي، احترام زیاتوي، په خپل منځ کې دغه وکړي. مثلا که هغه هر څو ښځې دي، نو دغه یعنی ډېر ښه کېدای شي حتی د دوی په روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري، او په کورني وضعیت باندې یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي، دا چې بېکاري ده، بې سوادي ده، نو هغه بېچارهګانې ډېرې مثلا په جنګو په دعوو په ګیلو په دې شیانو سره مصروفې دي. نو کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي، همدغه تشویق کړل شي، پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي، ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي، ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي، نو دا به بهترین بیا به هیڅ ښځه نارینه درته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي، نارینه د هغې حق وغواړي. نو کاشکې ټول ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي، د یو بل د حق وغواړي، د یو بل سره ودرېږي، د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي، دا بهترین کار دی. یعنې همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې ما لپاره یو څه وکړي. راځه خپله تکړه شو، خپله راوچت شو، خپله راپورته شو، خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو، خپله د یو بل سره مینه وکړو، د یو بل لاس ونیسو، د یو بل سره اخلاص وکړو.
بله، په آخر کې راځو اتم د مارچ په اکله باندې د تاسو پیغام میرمنو ته له ځان سره لرو. د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظو ورکړئ؟
افغان ښځې، نجونې، میندې، تاسو ټولې اتلان یاست، موږ ټولې اتلان یو. یعنی زه خپله بس افغانه یم، بس افغانستان کې اوسېږم، یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی، تاوان سخت دی، یا موږ ټولو ته معلوم دی. نو دا سختې ورځې به هم تیرې شي، دا مشکلات به هم تیرې شي. مثلا که تاسو دندو والی یا که تاسو درسو والی یا که تاسو مثلا د هر شرایط والی یا، دا وخت تیریږي. یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده، که شپه تیاره ده رڼا راځي، دا وخت تیریږي. خپل حوصله مه بایلئ، خپل ځان بوخت وساتئ، ځان مصروف وساتئ، په کور کې فعالیتونه وکړئ، که هغه درسي دي، که هغه مثلا نور کس دی، کار دی، دا شپې ورځې په یو ډول نه په یو ډول تیر کړئ. انشاءالله انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو بیرته په رڼا کې وو، په رڼا کې به ژوند کوو، بیرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغه ته به رسیږو. یوازې او یوازې باید خپله حوصله، خپل همت له لاسه ورنه کړو. نو دا ورځ او نورې ورځې، د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو مېرمنو ته او ټولو هغه مېرمنو ته چې د نړۍ مېرمنې چې په ستونزو کې دي، په مشکلاتو کې دي، او کومې چې نه دي خدای دې هغه هم وساتي، او کومې چې دي خدای دې په هغو له موږ سره رڼا راولي.
په یو شمېر کورنۍ کې اوس هم د نارینه و لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کېږي. 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی، په دې اړه وایي:
زه به خپل مورجانې ته هر څه چې هغه خوښه لري، هماغه لکه کالي، لکه طلا، هر څه چې وي ورته اخلم،
د مور ورځم تاسو ته ورته شیان اخلم، ورته او د زړه کارونه ورته کوم. هغه ورځ کې
د ما هره ورځ د ښځو ورځ، ما خور او مور هره ورځ ورځ ده، هره ورځ ورسره شپې راوم، هر کار چې دوی وایي ورسره کومه کوم، هر کار پیسې چې کاری و برای کور کارونه، هر چی دوی راته وایي هغه به کوم. ورته ما لپاره همیشه د ښځو ورځ ده، د ښځو ورځ خو ډېره مهمه ده. هر چا خپل ماینم نظرونه دي، هر چا نظرونه مختلف
وی طالبان و شز تخزخ ندلر که خو نور در کی بیا بعض خلق دی دوی دیر شد سه خپل کورونا سه خدیر راضی خپل شز نه خور نه مور نه بر هر چی دوی ورته وای کما غوندی که ای ورته او بر بعض خلق دی دوی خوش نه شد دوی باندې وزی دست وای تحصیل کی برا شکر کی بناستی بس دستی او ازله خفقان رزینو ور مزم عتب تنظیم اوست تنظیم اور از منه تسلیم میگی دوی خفت نی اتیا صدا اوست دوی خبری دول جلو دول اسی شه زی طول خبری چی دوی کار تنه زی برای برای تنه تجلیلی که دو راتی ها پیسه دنور دوی خبری
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره
مزدور ملشی نشانه مدکیگی پاپن زایا مدکیگی پاپن زایا چه مخلی سارا ناشی ولی والدان